The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردوونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګول یا دوشنبه ورځ کال 2013 د اګست میاشتې شلمه نن چې دا وخت شوی د پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې سهارت او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اګست 19 نیټه او د شپې 11 بجې شوې دي تاسو په امریکا زوم د اوسوخ مهم خبرونو سرټکو ته امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د لوی اختر په موقع په افغانستان کې د دریو میاشتو لپاره اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کړی دی د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ خپور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي د هیواد کمزوري اقتصاد ښکولو او حکومتي خرچې کمولو لپاره به په پراخه توګه اصلاحات کوي
سوګند پر تکولو یو ورځ وروسته خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت به د ملکی اقتصاد ښکولو او خارجي قرضو د راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي
د هندستان په کیرالا ریاست کې د موسمي بارانونو لامل راغلي سیلابونو په لوی کچه تباہی خور کړې ده د سیلابونو کې د وژل شو کسانو شمیر د 350 اوړېدلې او د دغه کسانو د شمیر سیوا کې دوه امکان دي قدر من اردوونکو دا وسرټ کې اوس پام شه د دې وزونو نور مهم خبرونو تفصیل تا امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا تیر ورځ اعلان شوی د لوی اختر مشروط اوربند هرکلی کړی دی د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند د اعلان هرکلی کړی او زیاته کړی ده دغه اعلان د افغان اولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکار عمل دی د بیان تر مخه په افغانستان کې د وړوکي اختر په مهال شوی اوربند ښکاره کړی ده افغان اولس په دغه هیواد کې روانه جګړه ختمېدل غواړي بیان وای منتملرو یو بل اوربند به دغه هیواد امنیت ته نور هم نږدې کړي د امریکا ترڅنګ پاکستان هم د افغان صدر لخوا د سولې مشروط اوربند هرکلی کړی دی د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ خپور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي د افغانستان اولس د سولې حق لري تیر ورځ د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د غازی امان الله خان په معنی کې د خپلواکۍ یو کم سلمي کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د طالبانو په وړاندې په مشروط ډول د اوربند اعلان کړو د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي د هیواد کمزوري اقتصاد ښکولو په خاطر به په پراخه اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو کمولو لپاره کوي 15 کلن د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د ملک د یو سیاسي پارټي مشر عمران خان د سوګند پروتوکول یو ورځ وروسته خپل وینا کې ژمنه کړې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې به ائتلافي حکومت د ملکی اقتصاد ښکولو او خارجي قرضو راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي دا وخت پاکستان باندې نږدې 95 بلیون ډالر بهرنۍ قرضه ده عمران خان ویلي دا ډېره د شرم خبره ده چې وزیر اعظم په ماڼۍ کې 540 کسان کار کوي اتیا پکې موټرې دي چې پکې 3 بولیټ پروف دي د زیاتې دلته هلیکاپټرې او واړه جازونه هم ولاړ دي عمران خان ویلي د متوازن خوراک د کمی سره زموږ بچي مخ دي په دغه حالت کې د ماشومانو رالویدلو سره دماغ هم وده نه کوي د زیاته کړې پاکستان کې 2 کروڑ او 600,000 زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي د هندوستان په سویلي ریاست کیرالا کې راغلي سیلابونو له امله د وژل شو شمیره 350 سیوا شوې ده او د اتوار په ورځ هم د زرګونو په شمیر کې امدادي کارکوونکو په سیلاب ځپلي سیمو کې د ژوندي بچو کسانو لټون کولو د سیلګرۍ لپاره مشهور دې سیمه کې د ریکارډ موسمي بارانونو له امله په سیندونو او ډیمونو کې د اوبو کچه ډېره سیوا شوې ده چې له وجې سیلابونه راغلي دا تولکونه زیات خلک د سیلابونو له امله بې کوره شوي دي او اوس په امدادي کیمپونو کې ژوند کوي چې له وجې د اوبو نه پیدا کېدونکو ناروغیو د خورېدو یره ده امدادي کارکوونکي یره لري چې د وژل شوو شمیره د زیاتېدو امکان دی ځکه چې دوی داسې سیمې هم ولیدلې چېرته چې روغ کلي د اوبو لاندې راغلي دي او د امریکې د ځمکني علومو سروې ویلي د اتوار په ورځ د انډونیشیا په لمبوک جزیره باندې یو زوروره زلزله راغلې ده په ریکټر سکیل د دغه زلزلې تیزوالی 6.9 میګنیچیوډ و دې نه یو څو ګنټې وړاندې هم په دې جزیره باندې د 6.3 تیزوالی زلزله راغلې وه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانوردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمن اردونکو امریکا او پاکستان د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا تیر ورځ اعلان شوی د لوی اختر مشروط اوربند هرکلی کړی دی. د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا خپور شوی بیان تر مخه د خارجه چارو سیکرتر مایک پومپیو او صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند هرکلی کړی او زیاته کړی ده دغه اعلان د افغان ولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکاره عمل دی. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ تاسو وړاندې کوو. د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د خارجه چارو سیکرتر مایک پومپیو د صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند اعلان هرکلی کړی او زیاته کړی دا دغه اعلان د افغان ولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکاره عمل دی. د بیان تر مخه په افغانستان کې د وړوکي اختر په مهال شوی اوربند ښکاره کړی افغان ولس په دغه هیواد کې روانه جګړه ختمول غواړي او موږ تمه لرو یو بل اوربند به دغه هیواد امنیت ته نور هم نږدې کړي. بیان زیاتوي امریکا او ملګری هیوادونه د افغان حکومت او افغان اولس لخوا د سولې لپاره دغه هڅو پوره پوره مرسته کوي او په طالبانو غږ کوو چې دوی هم دغه اوربند ته ځواب وایي. بیان زیاتوي امریکا او زموږ ملګری هیوادونه هیله لري چې افغان اولس به دا ځل د لوی اختر خوشحالۍ بې د سیرو او خطر په امن کې ولمانځي. په بیان کې ښاغلي پومپیو ویلي امریکا د صدر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې خبرو اترو ملاتړ کوي. موږ دې ته تیار یو چې په دغه خبرو اترو کې هر قسمه مرسته وکړو او دغه ته حالات برابر کړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې هیڅ خنډ نشته. د امریکا ترڅنګ پاکستان هم د افغان صدر لخوا د سولې مشروط اوربند هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ پور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي. بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اولس د سولې حق لري. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا خپور شوی بیان کې په طالبانو هم غږ شوی چې د لوی اختر په مهال دی اوربند اعلان کړي او تشدد دی پریږدي چې د افغانستان اولس په پر امنه طریقه د لوی اختر خوشحالۍ ولمانځي. تیره ورځ د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د غازی امان الله خان په ماڼۍ کې د خپلواکۍ یو کم سلمي کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د طالبانو په وړاندې په مشروط ډول د اوربند اعلان کړی و. صدر غنی ویلي چې دغه اوربند به د ګل یا دوشنبه چې د عرفې په ورځ شروع کیږي او تر دریو میاشتو پورې به په دې شرط دوام ولري چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان او عملي کړي. ښاغلي غنی ویلي د دې لپاره چې هیوادوال لوی اختر په امن کې تیر کړي یو ځل بیا سر له سبا دوشنبه چې د عرفې ورځ ده تر میلاد نبی پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې مبارکو ورځو کې اوربند اعلان او عملي کړي. اوربند اعلانوم او د دې اوربند اعلانول په دې معنی دي چې اوربند دوړخیزوي او همدا راز د دې اوربند دوام د طالبانو په دریس پورې اړه لري. افغان صدر وایي چې د هیواد وګړو د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړې توګه د دینی علماو د سیاسي مشرانو او همدا راز د سیاسي مشرانو د ګوندونو مدني ټولنو ځوانانو په څلور دېرش ولایتونو کې د سولې د عالي شورا د غړو سره د مشورې وروستو او د نړۍ دینی علماو غوښتنو ته په درناوي چې په هرمینو کې سره راغونډ شوي وو د اسلامي هیوادونو د سازمان او د هرمینو د خادم د سعودي عرب د پادشاه او د افغانستان د علماو سرتاسري شورا او همدا راز د سولې عالي شورا د غوښتنو او وړاندیزونو ته په احترام سره د اوربند په تړاو پریکړه وکړه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي اوربند موږ ته د پرمختګ د نوي فصل شروع کولو یو موقعه راکوي. صدر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو غوښتلي چې د رښتینې سولې او امن لپاره د ولس غوښتنه ومني، مذاکراتو ته حاضر شي ځکه افغان حکومت د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي او د ولس ارادې ته درناوی کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
اردونکو دا ډیو ریډیو دا قدر اردونکو د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان تیره شپه قام ته خپل لومړی وینا کړې ده. په دغه وینا کې د هیواد په اقتصاد او د هیواد د اقتصاد ښه کولو لپاره په پراخه کچه د اصلاحاتو او د کرپشن یا بډو رشوتونو د مخه نیولو لپاره د اصلاحاتو غکړه ده په خپل وینا کې نوموړي په پاکستان کې د سکولونو بهر د 2.5 کروڑ نږدې 2.5 کروڑ ماشومانو ذکر هم کړی دی. د عمران خان د دغه وینا خلاصه زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي چې د ملک کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره به فراخه اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو د کمولو لپاره کوي. 15 کلن د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د ملک د یو سیاسي پارټۍ مشر د سوګن پروتوکولو یو ورځ وروستو خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت به د ملکي اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو د راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. دا وخت پاکستان باندې نږدې 95 اربع ډالر خارجي قرضه ده. دی وایي چې دا ډیره د شرم خبره ده چې وزیر اعظم په ماڼۍ کې 540 کسان کار کوي. اتیا پکې موټرې دي چې پکې 3 بولیټ پروف دي. دی زیاتوي چې دلته هلیکاپټرې او واړه جازونه هم دي. هغه له خان وایي چې دی به ځان ته 2 کسان او 2 موټرې ساتي. ټولې به بولۍ ته د خرچ لپاره لیږي او د دغې نه ترلاسه کېدونکې پیسې به د ملک خزانې ته لیږي. دی وایي چې خپله به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم ماڼۍ کې دننه یو وړوکي کور کې ژوند کوي او پاتې کور به د نړیوال معیار برابر د تحقیق لپاره یونیورسټۍ ته ورکوي. عمران خان ویلي چې په اقتصاد او انتظامیه کې دا لوی بدلونونه د ملک حکومتي نظام کې بهتري راوستو لپاره او د 10 کروڑ خلکو ملک یو اسلامي فلاحي ریاست جوړولو لپاره مقصد دی، چرته چې د انصاف او برابرۍ په اصولو کار کیږي. دی وایي چې د دې نظام سره به غربت وخلي کورنۍ یو ښه تعلیم صحت او نور اسانتیاو ته رسایي ولري. دی وایي چې د متوازن خوراک د کمی سره زموږ بچي مخ دي. په دغه حالت کې د ماشوم را لویدلو سره دماغ هم ودنه کوي. د زیاته کړه چې پاکستان کې 2 کروڑ او 40 لک نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د ملک نه بهر پاکستانیانو باندې غږ وکړ چې خپلې پیسې په ملک کې په خوندي اکاونټونو کې په بانکونو کې کیږدي چې دا وخت د پاکستان کمزوري زر مبادله مضبوطه شي. دی وایي چې د ملک د ټیکس خراب او د کرپشن نه ډک نظام له وجې صرف 10 لک خلک په 40 کروڑ کې ټیکس ورکوي. د واشنگتن په منځنی ختیځ د سیړنې مرکز کې کارکوونکي عارف رفیق وایي چې د هاغلی عمران خان وینا د حکومت دانچې سمولو لپاره سخته وه چې عام ولسته د خیر ښېګڼې ترقۍ او ورته د انصاف ورکولو لپاره ګامونه په تیزۍ سره واخلي. دی وایي حکومتي خرچې راکمولو سره به ټیکس ورکوونکي زیات شي، لکه یو عام کس به د حکومت کمو خرچو ته ګوري کوم چې د عام ولس په خاطر راکمې کړل شوي دي. خو دی وایي چې د دغسې ګامونو سره ادارتی اصلاحات هم ضروری دي چې پکې د ټیکس راجمع کولو اداره هم ده چې بیا د ټیکس نه ورکوونکو په ضد ګامونه واخلي. هغلی عمران خان د خپل حکومت خارجه پالیسۍ په حق لډیره مختصر خبره وکړه او وی ویل چې د تمام ګوندی ملکونو سره بخې اړیکې ساتي. د ویل چې د پرمختګ او پورته تلو لپاره او امنیت زیات پاکستان لپاره ضروری دی. د نوی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای په 15 نیټه خپل حریف مسلم لیگ ته په انتخابونو کې ماته ورکړه. د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف د خارجي ګټو پټولو په تور د وزیر اعظم نه لری کړی شو. د کرپشن ضد عدالت 13 میاشت هغه ته د 10 کالو د بند سزا ورکړه. هغلی عمران خان او د هغه ګوند ډیره وخته احتجاجونه او مقدمې د میاں نواز شریف پر ضد کولې چې بل اخر یې د واک نه لری کړ او جیل ته یې ولېږه. تحریک انصاف ګوند د کال 2014 انتخابونو کې کومه ګټه ترلاسه نه کړه، خو په خیبر پښتونخوا کې یې ائتلافي حکومت جوړ کړ. د خپل واک 15 کاله موده کې په صوبه کې 2 پولیسو او عامه کچه باندې اصلاحات وکړل چې پکې یې 15 لک غریبو خلکو ته د صحت په مت کې اسانتیاوې هم ورکړې. هغلی خان ماحولیاتي بدلون په خاطر په صوبه کې د 1 ارب بوټو لګولو کامیابه کمپاین هم وچلاوه. د جولای په 15 نیټه بیا د تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې انتخابونو کې کامیابی ترلاسه کړه.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دی واخ خبرونه سره ملګری یې.
ګران اردوونکو د ډی وی ریډیو د قدر من اردوونکو، د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ سوګن پورته کولو او نن قام ته د وینا کولو وروسته د نړۍ په یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو کې هم د دغې وینا او بیا د عمران خان د هیواد د نوی وزیر اعظم په هیڅ د ټاکنې باندې تفصیلي مضمون راغلی. هم د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مضمون خلاصه زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
نن د یورپ او د امریکې په ټولو اخبارونو کې د عمران خان د پاکستان د دویشتم وزیر اعظم جوړېدو په حق له مختلف قسمه تجزیاتي رپورټونه او مضمونونه خواره شوې دي. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د واشنگټن پوسټ د رپورټ سرخی ده، عمران خان له د وزیر اعظم د عہدې د سوګند ورکولو سره پاکستان کې د یو نوي دور شروع شوی ده. د واشنگټن پوسټ نامتو خبریالې پامیلا کانسټیبل کابل نه د رالیګري خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان د سیاست میدان ته دراکوزیدو نه پس او د وزیر اعظم منصب ته درا رسیدو نه وړاندې په خپلو انتخابي مهمونو کې خلکو سره د یو داسې نوي پاکستان د جوړولو ډیر ناویات لوزونه کړی دي چې په هغه کې به د بډو رشوتونو په مکمل توګه نوغې وستې شي، خلکو له روزګارونو ورکولې شي او غریبو سره به مکمل انصاف کیږي. دا ټول لوزونه په خپل ځای، خدا هم یو حقیقت ته چې عمران خان ته دا وخت د ورځ په زیاتی خارجي قرضو او د نورو اقتصادي مسلو بلاګانو خولې وازی نیولې دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د سوګند پروتکولو په دستوره کې د نورو ډیرو میلمنو نه علاوه د خپل کور ودانې بشرا مانی کا چې د سر نواخلې تر خپو پورې بورقه کې پټه وه او د عمران خان د هندوستان د کرکټ پخوانی ملګری نوجوت سنگ سیدو هم موجود وو. خاغلی سیدو د عمران د سوګند پروتکول وروسته د پاکستان د فوستر لخکر جنرل باجوا ته ډیر په مینه ورترغاړه وته او مبارکي ورکا. د یوې درنې اخباري غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې ما پاکستان ته د ځان سره د مینې او محبت پیغامونه راوړلی دي، د زیاته کچې عمران خان د زمونږ د ټولو سترګې دي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې په ګرد پاکستان کې د انتخابي کامیابۍ باوجود عمران خان په بوټونو کې د ټګو ټورو کېدو خلاف مسلسل احتجاجونو سره مخ دی. د عمران خان مخالفین په خپلو احتجاجونو کې په اس کومي چغې وایي چې د پاکستان فوج د عمران خان د راوستو دپاره په بوټونو کې غټې درغلۍ کړي دي، خو عمران خان او فوز دا تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې په ووټونو کې د غلا غلطو الزامونو کې د پخوانی وزیر اعظم د میا نواز شریف جیل ته د لیږلو په وجه هم وزن پیدا شوی دی. مبصران وایي چې عمران خان په اقتصادي او مالی مدونو کې د مضبوطو فیصلو سختو حالاتو سره مخ دی، ځکه چې په دې لړ کې کدی د حالاتو مطابق فیصلې کوي نو دا به یقینا چې د ده په انتخابي مهم کې د یو اسلامي فلاحي مملکت د قائمولو د خپلې کړې لوز پر ضد وي. د سرکاري خزانې د لوټ کوونکو او د ټیکس نه د ځان بچکونکو خلاف د سخت کار روایه په اعلان کولو کو عوام د عمران خان ملګری شوی دي، نو بل طرف ته د ملک طاقتوري او مضبوطی سټی دشمنان شوی هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان فوري مسله د خارجي قرضو او پادایګو کې د راپور ته توازن مسله ده. د چین د درنو قرضو د واپس کولو د نیټي پوره کېدو له سببه د پاکستان روپې ډېر راپریوتې ده او د عمران خان نوې حکومت به د مالی او اقتصادي تباهۍ نه د ځان بچ کولو لپاره ډېر زر عالمی مالیاتي پنګې ته د قرض خواست کوي، اگر که عمران خان به په دې سخت دلګیره وي، ځکه چې په قول د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو سینیټر د مصطفی کوکر چې عمران خان دا ټینګه وینا کړې وه چې دی به د خواست د کچکول په لاس کې د نیوو په ځای خودکشي زیاته خوښه کړي. پامیرا کانسټیبل لیکي چې عمران خان ته په ملک کې د بجلی د نشت نه علاوه د اسلامي جنګیالو ګوندونو پاکستان کې د موجودګۍ زړه مسله هم پرته ده، ځکه چې هم د دوی جنګیالو د لاسه پاکستان په نړیواله سطح یوازې شوی دی او هم د دوی د لاسه امریکې د پاکستان فوجي امداد بند کړی دی. عمران خان په دې لړ کې د افغانستان او افغانستان کې د امریکې د پالیسۍ په حق له متضاد بیانونه ورکړي دي. پامیلا کانسټیبل واشنگټن پوسټ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې عمران خان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په حیثیت خپل لومبي تقریر کې ویلي دي چې زموږ لومبی کار به د هغو خلکو سخت احتساب کول وي چا چې د ملک دولت لوټلی دی. د دا هم وویي چې یو فوجي ډیکټیټر هم زما روزنه او پالنه نه ده کړې، بلکې زه په خپل کوشش دې ځای ته را رسېدلی یم.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
ګرانو دنکو دا ډیوه ریډیو ده. د امریکای رزبکنی علومو یا جیولوجیکل سروې ویلي د اتوار په ورځ د انډونیشیا په زمبوک جزیره کې زورور زلزله راغلې ده. په ریکټر سکیل د دغې زلزلې زور 6.9 ریکارډ کړل شوی.
دوونه وړاندې هم په دغه جزیره کې راغلي زورې زلزلې د 1980 خلک وژلي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورت زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا جیولوجیکل یا ځمکني علومو د سروې تر مخه د انډونیشیا په لامبوک ټاپو کې د اتوار یک شنبه په ورځ زلزله راغله چې لکه بلې مځکه هم به تر ده. د سروې تر مخه دوی وړو کې زلزلې دغه ټاپو کې رامنځته شوې چې یو 6.9 درجه او دویمه 6.3 درجه و. په سمدستي توګه د دې دواړو زلزلو له وجې د ځاني او مالی زیان راپورونه نه دي راغلي. د اتوار د ورځې زلزلې ځای خلک د سیمې پرېږدو باندې مجبور کړل. که څه هم د زلزلې له وجې د مرګ ژوبله راپورونه لا مخته نه دي راغلي، خو هم په دغه سیمه کې دوی اونۍ وړاندې زلزلې له وجې څخه 1700 تنان ژوند له لاسه ورکړی وو. د انډونیشیا نینیک راهوی وایس اف امریکا انډونیشیا څنګه ته ویلي چې هغه د اتوار یک شنبه په ورځ د لامبوک یو هوټل کې میشته و چې ورته د هوټل ودانۍ پرېږدو وویل سو، او د زیاتوي چې بیرته هوټل کې ننوتو ته د هوټل انتظامیه منع کړل، ولې چې د زلزلې افټر شاکس یا وړوکی زلزلې چټکی راتلی. د سیمې یو اوسیدونکي سمپاوا وایس اف امریکا ته ویلي چې نننۍ زلزله شاید 15مه لویه زلزله وه. هغه زیاتوي چې چارواکو د سیمې د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې خوندي ځای ته دې ولاړ سي، او دوی وایي چې اوس موږ په یو لوی خلاص میدان کې موجود یو. د اتوار دروازې زلزلې څخه د رنجاني غره نېشنل پارک کې سمکه په یدلی راپورونه راغلي. په دغه ځای کې د جولای یو کم دیر سمه نیټه باندې زلزلې له وجې څخه 18 تنانو ژوند له لاسه ورکړی وو، او په سلګونه خلک په دې ځای کې بند پاته وو. د هغه پیښې وروسته تر اوسه لیدا پارک بند دی. د اګست په 15مه نیټه د 6.9 درجې زلزله کې 1613 خلک مړه شوي وو، او زلزلې له وجې څخه 3.5 لک خلک خپل کورونه پرېږدو باندې مجبور شوي وو. د انډونیشیا د جغرافیایي جوړښت له وجې زلزلې پکې راځي. د کال 2004 دسمبر میاشت کې 9.1 درجې زلزله په سمراتا ټاپو کې راغلې وه چې له وجې سونامي کې یو شمېر هیوادونو کې 2.3 لک خلک مړه شوي وو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
یو وزغ شي ویداری ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د قابو ساتلو د دفتر نائب خارجه وزیر یلیم پابلټ تیر ورځو کې واشنگټن کې د ایټمی وسلو د نخورېدو د لوزنامي یا د کیمیایي وسلو د لوزنامي د ایران او د شام لخوا د خلاف ورزو د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې دغه دواړو ملکونو په دې قسم خلاف ورزو ټولو زموارو ملکونو لا مسلې پیدا کړې دي. ډاکټر پابلیټ دا خبره په ګوته کړه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې د امریکې د قومي سلامتیا جوړ شوې حکمت عملی کې دا غږ شوې ده چې د غټې تباهۍ کولو د وسلو د خریدو د مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي، او بلدا چې دا قسمه وسلې په مکمله توګه ختم کړي شي. په دې حکمت عملی کې د لوی تباهۍ د استعمالونکو خلکو خلاف د اقداماتو کولو غږ هم شوې ده، هغه که ریاستي خلک وي او که غیر ریاستي. نائب خارجه وزیر پابلیټ خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې د شام د اسد حکومت د بین الاقوامي اصولو خډاګي دا خلاف ورزي کړې ده. د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم شریک تحقیقاتي نظام او ملګرو ملتونو په صفاټکو کې ویلي دي چې د شام حکومت د خپل خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال ذمہوار دی. شام د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامې منلو نه هم انکاري دی، او د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې حفاظتي شرطونو ته هم غاړه نږدي. صدر اسد د شام په دیر الزور سیمه کې د پلوټونیم تیارولو د یو ریئکټر د خفیه تعمیر کار شروع کړی وو، خو اسرائیل په کال 2009 کې په هوایي حمله کې د غزې تباه کړو. شام د ایټمی توانایي د عالمی ادارې لخوا د دغه ریئکټر تحقیقات کوونکو سره د ملګرتیا کولو نه هم برابر انکاري دي. تر سو چې د ایران او د ایران د اټومي مقصدونو تعلق دی، نو امریکا ایران سره د شوی اټومي لوزنامې نه په مې کې رستو شوی ده، ځکه چې په دغه لوزنامه کې زختي سنگینی خامې موجود دي. نائب خارجه وزیر پابلټو وی چې د لوزنامې په غټو نقصونو کې یو داده چې په دې په ایران دا قدغن نه دی اخوې شوی چې دې به اټومي مواد چری هم نه پیدا کړي. دین علاوه لوزنامه کې د ایران د اټومي موادو د تصدیق بندوبست هم د ډېری مودې پورې نشته. او درېما او د ټولو نه د فکرمندۍ خبره دا ده چې په لوزنامه کې د ایران د میزایلو او د کیمیایي وسلو په پروګرامونو هیڅ بندیز نه دی لګولی شوی. نائب خارجه وزیر د قومي سلامتیا په حکمت عملی کې د صدر ټرمپ د دې سوچ د شاملولو ذکر هم وکړو چې د دنیا لپاره دا وخت د زورنی خبره دا ده چې د یو څو بیلاري حکومتونو د لاسه د ټولو آزادو او مهذبو ملکونو د اصولو خلاف تیا کیږي. د دې قسمه ملکونو جواب دا دی چې هر وخت دی د دوی سارنه کولی شي او دوی چې د بین الاقوامي قانوني لوزنامو یا د خپلو زموارو کومه ډاګي د خلاف ورزي کوي د هغې پوره احوال ساتل پکار دي او بیا د دوی خلاف مناسب اقدامات کول پکار دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
ګران اردوونکو، د ډیور ریډیو دا سارنۍ درې ساعته خبری خپرونه په دې ځای پای ته رسېږي. ماښام شپږ بجې به یو اربیا زموږ همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره ستاسو وړاندې حاضرېږي. د ورځې ځان که د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو نه خبر ورغواړي نو ډیور ریډیو په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړېدای شي. زه شهبزاده سره د پروډیوسر کلثوم کاکړ او انجینیر میګنس تاسو نه غواړم اجازه. ښه ورځ مناسب شه. د لوی الله په امان.